السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه سپایم او تاسو آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات چې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل شوی چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی تر سره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وی د دشترچی ولسوالی په بندر سیمه کې لستنه وسلوال طالبان وجل سیوی دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دم ځواک ل رسیدو وروسته د وسلوالو برید په شا وطن بول سو. امنیه قمندان رسنوی ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال چپین سیوی دوی حمله په شاو تم ببل سوی او دوی ته مرګ جوړه واوښته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وجل سوی. په ټول کې د دشمن لاستن وجل سوی او وطن نور چپین سوی دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وجل سوي او 3 تن نور ټپیان سوي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تن سرتیري وژلي او 9 تن نور ټپیان کړي دي. خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د شهر په بیلابیلو برخو کې دروانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تن وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خالد د جمنوي عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر یو سلولي لاسپونو ګټه پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل سوي دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسنیو ته وویل،
تیز ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از پرورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گردیده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویان وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم وشتل سوی چې درنه وسله ورباندې ځای پر ځای سوی وه. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخه بللی دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
Mujda Facebook, Instagram او Twitter پښند ټولنیز رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر اسند روحانی اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي. نوی براین هو کمدار از ویلی چې د ایران رژیم په داسل کې پر خپل خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغه ټولنیز رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حد بند کړ. د نړۍ د کاتولیک سویان مشر پاپ فرانسیس لسترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زرو کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پیښ شوالی سو ده هم دار از ویلی چې په دغه شار کې چې انسانانو او چاپریال د اټومي حمله نورین لیدلې د وسلوالي سیالي پر ضد د ژغ پورته کول لپاره حد سی به هیڅ کله کافي نه وي. په 1915 م دی کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکی کې 4000 کسانو وژل سول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل شار هیروشیما اټوم بم غورځولې و چې یو لکو 4000 کسانی په نتیجه کې وژل سی وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼ اړخي کاندید یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تېرې میاشتې دغه هیواد صدر اعظم و. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب سول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 16 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼ اړخو تر 4 کلنې واکمنۍ وروسته بیرته رومانیا پر اروپا پلوه مسیر برابر کړي. د کیڼ اړخو واکمنۍ له پراخې اداري فساد او پر قضایي سیستم له یو اړخیزو حملو سره مله وه.